بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږه مینه والو حامد سیما سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د نهې ورځې اسې شنبه د 1400 هجري لمریز کال د زمري یا صد میاشتې 12 د 1424 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې 23 او د 2021 میلادي کال د اګست 3 نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي ورپسې درته سیمې ځو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د 14 پړاو د 12 د تایید د حکم دستوري او د اسلامي انقلاب د موظم لارښود سپارښتنو په باب ده. بیا هم د افغانستان د یوه تکړه کلتوري شخصیت ډاکټر علي شاه موسوي ګردزي د شهادت په باب له ښاغلي ډاکټر احمدي سره شوي مرکه دراورو. بیا هم د سیمیزو مطبوعاتو په اړه نننۍ برخه اوریدلی شي او همدارا زموږ په نننۍ چشمانداز کې هم له عراقه د امریکایي ځواک د وتلو د نتیجو او علتونو په اړه د لړۍ لومړنۍ برخه هم دراوړو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 5 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونو سرټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود وفرمایل د ایران راتلونکي حکومت د لا فساد او مفسد سره بې امانه مبارزه وکړي. د افغانستان خارجه وزیر وایي نړیواله ټولنه د جنگي جنایتکارو په ضد راپورته شي. د پاکستان په شخړو کې پاکستان بې پلوه دی او لواشي سیونرستري رژیم سره سازباز هیڅ امکان نه لري. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د مې وروسته د اسلامي انقلاب معظم لارښود نن د ولسمشر د تنفیذ په دستورو کې ټینګار کړی د ملي وفاق بلګو ووسی له ولس سره صادقانه خبرې وکړی او له فساد او مفسد سره بې امانه مبارزه وکړی. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای په دغه دستورو کې د ولسمشر په انتخاباتو کې د ملت ولولناک شتون په بشپړ ډول د دینی ولسواکۍ بلګا او ماندار بللې او ځوانانو ته د میدان په ورکولو د تولید په وړاندې د خندونو د لری کولو او د ولس د توان منیدو او د ملي پیسو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په بشپړ امنیت او سلامتیا کې د انتخاباتو ترسره کیدو په اشاره سره وفرمایل لامودو راهیسې د دښمنانو په سیاست جوړونکو ټولنو کې د انتخاباتو د بایکاټ د سیسه پلان او تعقیبېدله او په داخل کې هم یو شمېر غافلو او ممکنه د ځینو غرضي کسانو د خپلو غرضونو په خاطر هم دغه کرښه تعقیبوله. خو ملت ورته چورلټ ځواب ورکړ او حالاتو ته په پام سره یې په انتخاباتو کې ښه ګډون وکړ. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په مجریه قوې کې د قدرت ځای په ځای کې دا هیله منونکي وبلل او دغه راز یې وفرمایل په نوو نو وختونو او تازه ارادو سره د نوو کسانو شتون د ټولو لپاره په تیره بیا د ځوانانو لپاره هیله رامنځته کوي چې دا امیدوار شونه لوی غنیمت دی. دوی هم داراز مختلفو موضوعګانو ته د ملت واردېده د مشکلاتو د حل اصلي کلی بللي او دغه راز یې ویلي. د اسلامي انقلاب د ارزښتونو تعقیبول د خلکو د انګیزو د زیاتېده او میدان ته د دوی د واردېدو لامل کیږي چې دغه بې بدیل شتون ډېر ستر غنیمت او غوټه پرانستون کې دی. دوی همداراز په ولس کې شونه د ولس د خبرو اوریدنه او د ولس لا بتنا راپورته کې دا په باب د خاغلی ابراهیم رئیسی انتخاباتي شعارونو په اشاره سره و فرمایل ولسی شونه یو ډیر مهمه موضوع ده او محترم ولسمشر او د هغه ملګری باید هڅه وکړي دغه شعار په حقیقت بدل کړي او په حقیقي معنی او لکومو پرګنیزو او ګوندی امتیازونو په نظر کې لنیولو پرته دی په درس ولس کې ووسی. حضرت آیت الله ولزما سید علی خامنئی د ولسی کې دا په بل اړخ یو بل اړخ له فساد او مفسد سره به امانه مبارزه وبلل او دغه راز یو ویل خاغلی رئیسی په خپل مخکینی مسولیت کې له فساد سره مبارزه پیل کړی او ځینې ښه اقدامات یې کړی دي، خو اصل قضیه او زمینی په موجه قوه کې د فساد زمینی دي چې باید ورسره جدي مبارزه وشي. همدارس د ایران د اسلامي جمهوریت نوی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دغه دستورو کې په خپل وینا کې ټینګار وکړ د دینی ولسواکۍ ځلاند لمر څه د پاسه څلوېښت کاله مخکې په دغه ټاټوبي کې د لوی لارښود او بزرګوار حضرت امام خمینی په لارښوونې او د لوی او دنده پیژندونکي ولس په لوړ اهمیت سره تلو شو. د ایران د اسلامي جمهوریت نوی ولسمشر دغه راز ویلي د دینی ولسواکۍ په نظام سره دنیا ته د ماډرن حکمرانۍ ماډل وړاندې شو او د حکمرانۍ په دغه ماډل کې د دنیا ترڅنګ د دین امر، د اخلاقو ترڅنګ د علم امر، د پرمختګ ترڅنګ د عدالت امر او د هوساینې ترڅنګ د عزت امر وړاندې شو. خوږو دوستانو، په دې اړه له خبرونو وروسته مفصله تبصره اوریدل مه هیروئ. د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په تیر شوه ورځ کې په ایران کې کرونا وحشي ویروس نوره 318 کسان قرباني کړي چې له دوی سره تر دې دمه په درس ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 9,015 تنو ته زیات شوی دی. په دغه اعلامیه کې هم دا راز ویل شوي په تیرو 24 ساعتونو کې په ایران کې په کرونا ویروس نور 9,019 ککړ کسان پیژندل شوي چې په ټول کې په ایران کې په کرونا ویروس د ککړو کسانو شمیر 3,909,913 تنو ته زیات شو. د دغه راپور په اساس 3,400,625 ککړ کسان هم په درملنو پسې ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. همداراز ویل شوي تر دې دمه په ایران کې د کووېډ 19 ډوله ناروغۍ ضد واکسن کابو 3,015,086,206 ډوزه خلکو ته پچکاري شوي دي. د افغانستان د سولې له خبرو اترو سره د ایران په یو ځای کې دا سره د امریکا په مخالفت افسوس دی. فارس خبری ایجنس راپور ورکړی د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن د روسیې د اکاډمۍ په ګورباچو فاونډیشن کې په یو لړ دستورو کې په خپلې وینا کې د روسیې، چین، امریکا او پاکستان څخه په جوړ شوي د افغانستان د سولې د ټرایکا خبرو اترو د اسانولو لپاره له یوې ډلې سره د ایران له یو ځای کې دا سره د امریکا د مخالفت په باب په افسوس ښودلو سره ویلي ایران او پاکستان اساسا د افغانستان د بحراني حالاتو په حل کې تر ټولو مهم او با نفوذ هیوادونه دي او د دغه ډلې پنځم غړی کېدلی شي. لا دې مخکې په هندوستان کې د روسیې د سفارت ویندوی هم د افغانستان د سولې د خبرو اترو د اسانولو لپاره په یوې ډلې کې د ایران او هندوستان د شتون لپاره د ماسکو وړاندیز ته په اشاره سره ویلي وو د دغه اقدام د دغه ډلې یو شمیر پوټینشل نور هم زیاتوي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف له دې مخکې په یو وړاندیز کې ویلي وو د افغانستان د سولې د خبرو اترو پر ټرایکا ډلې کې د با نفوذه بهرنیو لوبغاړو د ورځایولو امکان مطرح دی او دغه راز په افغانستان کې د ښکېلو لورو ترمنځ له خبرو اترو وروسته حالات نور هم ترنګلي شوي دي چې باید ګاونډي هیوادونه په دغو خبرو اترو کې شریک شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ولسمشر پارک کې د کوچیانو د قوم یو شمیر مشرانو، سپین روبو، سپین ګیرو او استادو سره په کتنه کې پر دوی غږ کړی که د طالبانو ډلې مشر ژوندی وي نو را پیدا یې کړی او ورسره د سولې تړون وکړی. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا په خپله وینا کې طالبان د افغانستان د جنګ تاوتریخوالو او وژلو د دوام مسؤول ګڼلی او د افغانستان حکومت د سولې ملاتړی او خبرو اترو ته ژمن بللی او ویلی دي موږ د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې خو طالبانو یې مخه ونیوله او سوله یې نه غوښتله. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان رسندویو څو موده مخکې په راپورونو کې ویلي وو د طالبانو ډلې نوې رهبر ملا هیبت الله سره د څو ملګرو د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په 14 کې وژل شوی دی، خو طالبان د خپل رهبر مرګ دروغ او د دښمن یوه دسیسه ګڼي او هڅه کوي د دغه خبر په پټولو سره په طالبانو کې د ډلبندۍ مخه ونیسي. همدارز طالبانو یو ویندوی او بخیر د افغانستان د ولسمشر لخوا له طالبانو ډلې سره د مقابلې لپاره د ملي یووالي او بسیج کې دا لپاره بلنه چې پرون دغه هیواد پارلماني استازو او ځینې شخصیتونو په بیړنې غونډه کې مطرح شوی. د زیات شمیر سیاستوالانو، حکومتي او رسمي چارواکو، حتی د طالبانو له مختلفو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د طالبانو په ضد په ملي یووالي سره او له ولسي ځواک سره په یو ځای کېدا سره د اشرف غني په وړاندیز باندې د افغانستان یو شمیر سیاستوالانو ویلي دي په دې سره به د جنگ ډګر د حکومتي ځواک په ګټه بدل شي. خو طالبانو ډلې د افغانستان د ولسمشر د دغې غوښتنې په غبرګون کې ویلي دي نور د اشرف غني د حکومت عمر پای ته رسیدلی او دغه بلنه هیڅ ګټه نه ورکوي. همدارز د افغانستان خارجه وزیر محمد حنیف اتمر په نړیوالې ټولنې غږ کړی څو له نړیوالو میکانیزمونو او جوړښتونو څخه په استفادې سره دی د جنگي جنایت کوونکو په ضد قانوني لارې چارې وکاروي. حنیف اتمر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي دیبر ایلاینز سره په کتنې کې د روانو حالاتو، د سولې د خبرو اترو پر قانونو، د طالبانو د حملو د سختیدا او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د خلاف ورزیو او د دغه ډلې د بشري ضد جنایتونو په باب خبرې اترې کړې دي. د افغانستان په هلمند کې شل وسلوال طالبان وژل شوي، خو طالبان وایي په لسګونو افغان عسکر ورته تسلیم شوي دي. په دې اړه لا غزنی زموږ د خبريال راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې تیر شپه افغان هوایي ځواکونو د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار اړوند کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل چې په پایله کې شل تنه ووژل شول او 12 تنه ټپیان شول. خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه یوړل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو بیان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په رالیږل شوي پیغام کې ویلي چې د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه د بولان له لبا څخه تیره شپه 9 تنه پولیس له یو شمېر وسلو او لیږدیدونکو وسایطو سره طالبانو ته تسلیم شول. هڅه مو وکړه په دې اړه د هلمند ولایت له سیمه ییزو چارواکو او د ولایتي شورا له استازو سره اړیکه ټینګه کړو، خو بریالي نه شو. باید وویل شي چې تر دې دوه ورځې وړاندې افغان دولت ویلو چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د دوه مهمو قوماندانانو په ګډون 15 تنه وژل شول او طالبانو ویلي چې په یاد ولایت کې یوه امنیتي حوزه نیولې. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکو. د افغانستان په شخړو کې پاکستان بې پلوه دی خو زړه یې دردیږي. فارس خبری اجانس راپور ورکړی د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی زاهد حفیظ چودھری نن په یو لړ څرګندونو کې ویلی دی اسلام آباد هیڅکله هم په افغانستان کې له هیڅ یو ښکېل لوري سره کومه دلچسپي نه لري. چودھری صاحب د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رغند رول باندې یو ځل بیا په ټینګار سره وویل درست ښکېل لوري ټول افغانان ګڼو چې باید خپل راتلونکي په باب په خپله فیصله وکړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی د غرض روښانه کړی ده له بده مرغه ځینو رسندویو د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سره د یوې پروسې له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د اړتیا په باب د خارجه وزیر شاه محمود قریشي وروستۍ څرګندونې په تربوتي ډول نقل کړي دي. هغه دغه راز ویلي خارجه وزیر په حقیقت کې د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې په خپله د افغانانو، سیمیزو لوبغاړو او د نړیوال اجماع په باب خبرې کړي دي. د خارجه وزیر څرګندونې هیڅکله هم د افغانستان په نښتو کې د یو خاص لوري د پلاویتو په توګه نشي ګڼل کېدلی. او د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي ویلي دي له واشي سیونیسټي رژیم سره سازباز هیڅ امکان نه لري. د عربو یو وشته خبری سایټ راپور ورکړی د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي زیاد النخاله نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د غزې تړانګې په ضد د سیونیسټي رژیم په وروستي جنگ کې د مقاومت بریا یو ډیره ارزښتمنه او ملي بریا ده. زیاد نخاله په یو لویدیځي غاړه کې له سیونیسټي رژیم سره د نښتې د بیرته پیلېدا په ضرورت ټینګار کړی او ویلی دی دا د مقاومتي ډلو د ماموریتونو یوه برخه ده. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي له دغه تیریګر او وحشي رژیم سره د ساز باز د امکان په باب هم ویلي له دغه وحشي او تریګر او جنایتکار رژیم سره د خبرو اترو هیڅ امکان نشته. او د فلسطین اسلامي جهاد غورځنګ په 1993 کال کې د اوسلو تړون له لاس لکې دا ورسته اټکل کړو چې دا بهیر به حتما ماته خوري او فلسطینیان به په ډېرې تنګسي کې راولي چې هم هغه شان وشول. هغه کسان چې له نیواګرو سره سازباز مطرح کوي او باوري دي چې دغه شان ممکنه ده، نو دوی د سیونیستي پروژې ماهیت تر دې دمه نه دی درکړې او د فلسطین د ملت په درد نه خوري. داود دې محال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو، د دیار لسم پړاو د ولسمشر د تایید حکم دستوري او د اسلامي انقلاب د موظم لارښود سپارښتنو په باب تبصره دراوړو. د اسلامي انقلاب موظم لارښود نن غرمه د حضرت امام خمینی په حسینیه یا امام باړه کې په یو لړ د سرو کې د ملت د رایو په تاییدولو سره سید ابراهیم رئیسی د ایران د اسلامي جمهوریت په ولسمشر منصوب کړ. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د تایید دا په دغه حکم کې په تیرو انتخاباتو کې د ولس عزتمن او پر معنا شتون او د یو ولسی پرهیزګار او د مدیریت د ځلانده مخینه لرونکو شخصیت ټاکل د اسلامي انقلاب پر نورانی لارې د تلو، یعنی د عدالت پرمختګ او ازادۍ پر لارې باندې تلو باندې د ملت د کلک هوډ نښه وبلله. سر ابراهیم رئیسی د پیاوړي ایران په شوار سره د ولسمشرۍ په وروستو انتخاباتو کې برخه واخیسته. له فساد سره مبارزه هم چې نن سبا د ټولنې د عمومي غوښتنو یوه لومړنۍ او جدي برخه ده، یوه داسې ځانګړنه ده چې دوی، یعنی ابراهیم رئیسی، له تیرو کلونو راهیسې په خپلې کارنامې کې لري او دا د اوس د مجریه قوې د مشر په توګه د دغې سمې لارې دوام ته کلک هوډ هم لري. له دې زاویې په وړاندې شرایط له دوو اړخونو د پام او ارزونې وړ دي. یو اړخ هغه موخې دي چې له اقتصادي مشکلاتو او کمښتونو ته په پام سره دي. بل اړخ یې د هیواد له درستو ظرفیتونو څخه د استفادې د اهتمام ضرورت دی چې د حکومت په بریالیتوب او د پراختیا د وم پروګرام د پر مخ تک یې ستراتیژیک اهمیت لري. همغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خپلې وینا په یوې برخې کې ورته اشاره کړې او فرمایلی دي، د تیلو، سمندرونو، اوبو، قانونو په برخو او له ګاونډیانو سره په مبادلاتو کې او له دې لا مهمه د ځوانانو د استعدادونو او خلاقیتونو په ډګر کې ډیر پراخ او د پام وړ دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود روښانه کړې ده، بې شکه په دغو ظرفیتونو سره پر مشکلاتو غلبه کېدلی شي په دې شرط چې ښه وپېژندل او وروسته په نه ستړې کېدونکو او شپې ورځې هلو ځلو سره وکارول شي. البته په دغې لارې کې خنډونه، سختیانې او کارړنګونې هم کمی نه دي. په دې زمینه کې د خپلې وینا په یوې برخه کې د ایران په ضد د دښمنانو، پروپیګنډیزو او د نرم افزاري جنګ موضوع ته د اسلامي انقلاب معظم لارښود هم اشاره کړې او دغه راځي فرمایلی دي، د دوی هدف د ټولنې پر عمومي افکارو سلطه ده. د دغه پروپیګنډیز جنگ د دوام لپاره یې ډېرې زیاتې بودیجې هم بیل کړې دي او د تبلیغاتي جنگ د پلانونو له فکری کوټو بهر وځي. د هلې ځلې البته د اسلامي انقلاب د تلپاتې کېدونکو ارزښتونو د اهمیت خود نه کوي. د هم دغه اهمیت په دلیل ده چې دښمنان یې له بې ځنډه هڅه کوي. د اسلامي انقلاب د ارمانونو او ایډیاو په کمزوري کولو سره د ایران په ملت او اسلامي جمهوری نظام د زیاتره دواو سیاستونه نور هم زیاتوي. د دغه پروپاګاندیز جنگ زیاتره برخه له اسلامي نظام او انقلاب د ځوانانو د نهیلي کولو لپاره پلان شوې ده. د دغه خوځښتونو ترڅنګ د ایران په وړاندې اقتصادي دواونه هم یو شیبه نه دی درېدلې. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خپلې وینا په پای کې د غدیر د نیکمرغه اختر په ورځ د دولسم حکومت له مشر او د کابینې له غړو سره په خپلې وروستۍ کتنې کې په راتلونکي کې د یولسم او دولسم حکومتونو له تجربو څخه د استفادې د ضرورت خبره کړې او ویلي، په دغه پړاو کې یوه ډېره مهمه تجربه پر لویدیز بے اعتمادی ده چې راتلونکي حکومت باید له دغه تجربه استفاده وکړي. پر دې اساس مطلقاً باید داخلي پروګرامونه د لویدیز له ملګرتیا سره ونه تړل شي، ځکه که داسې وشي نو حتماً به ماته وخوري. اوس د دیارلسم پړاو د ولسمشر په توګه سید ابراهیم رئیسی هم د دغه ستر مسؤلیت په منلو سره د زیار او هڅو دغه ډګر ته وارد شوی دی. ولسمشر د غبرګولې د میاشتې د 28مې نېټې د انتخاباتو پیغامونه بدلون راوستل، عدالت ټینګول، له بېوزلۍ، فساد، توپیر او بډو رشوتونو سره مبارزه، د اسلامي انقلاب د ارزښتونو ساتل، د مشکلاتو ختمول او په یوې کلمې کې د موجوده وضع بدلول بللي او ویلي دي. په موجوده مشکلاتو کې چې ډېرې یې د دښمنیو او همداراز ځینې نور هم د داخلي ناغېړیو په علت رامنځته شوي، اصلاح ته اړتیا لري او ولس تمه لري د دوی تاواني شوی اعتماد بحال شي. د ایران نوی ولسمشر په دې خبرې په ټینګار سره چې هر چرته د رهبرۍ ستر مقام لارښوونو ته بې پامي شوي، له مشکل سره مخامخ شوي یو. هغه ویلي د بندیزونو په ختمولو پسې به شو، خو د خلکو دسترخوان ته به هیڅکله هم د لاپردیو هوډ سره غوټه ورنه کړو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزتون اوریدونکو. اوس هم د افغانستان د یو تکړه کلتوري شخصیت او غوره لیکوال او همداراز متخصص ډاکټر علي شاه موسوي ګردیزي د شهادت په باب زموږ ملګري د افغانستان د یو تکړه شناندي او متخصص ډاکټر محمدي احمدي سره یو مرکه کړي چې په دې شیبو کې دا ورېدو بل نه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، د افغانستان تکړه شخصیت شهید ډاکټر محمد علي شاه موسوي ګردیزي چې ورته د افغانستان اماد مغنیه او چمران هم ویل کیږي، د سلویخ کلونو له علمي، فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو خدمتونو ورسته په 1990 کال کې په خپل پلرني ټاټوبي ګردیز کې د داعش ډلې لخوا شهید کړی شو. تاسو مهرباني وکړئ د دغه لوی شخصیت په حق له زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د څوک څه خدمات یې لرل، شخصیتي ځانګړتیاوې څه وې، او هغه کوم عوامل وو چې د داعش په شان یوې ډلې لخوا شهید کړی شو. مهرباني.
تاسو او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. زه د دې ټکي یادونه باید وکړم چې د شهید ډاکټر سید محمد علي شاه موسوي ګردیزي حق له خبرې کول په دا شرایط کې چې زما او د دغه د دوستۍ، افاقت او انډیوالۍ دوره تقریبا په دفاسه تلویش کالو ته رسیږي، د دفاع حق له په لنډه توګه خبرې کول ډېر سخت دی. زه دومره درته ووایم چې ډاکټر سید محمد علي شاه موسوي ګردیزي د افغانستان په ټولنه او تاریخ کې دا یو احساسي ادعا نه ده زما په نظر، بلکې یو ډېر واقعي بینانه نظر دی چې زه بیا د هغو هغه خاصو سرلیکو او عواملو ته اشاره کوم. د افغانستان په ټولنه او تاریخ کې که ونه وایم چې یو بېساری شخصیت دی، کمساری شخصیت ګڼل کېږي. د ده هغه خاص ژوند، د ژوند مختلف مراحل او پړاوونه له دنه داسې یو شخصیت جوړ کړی دی چې د ژوند هر برخه او هر پړاو یې کولای شي د نورو نسلونو لپاره، د مختلفو افرادو لپاره په ټولنه کې د یو کتاب په اندازه ارزښتمن او د استفادې وړ دی. یعنی د ده د ژوند هر برخه او هر پړاو که چیرې په دقیقه توګه او په صادقانه او علمي توګه وڅېړل شي، یو کتاب باید د ژوند د هرې برخې په اړه ولیکل شي. د وړکتوب نه که چیرې اشاره وسو، دی یو ډېر باذکاوته او باهوشه ماشوم او زلمی و چې خپل د لومړني تحصیلاتو دورې په لومړۍ درجه او په ډېر قدرت سره پای ته ورساوه. وروسته بیا له کانکور نه وروسته د افغانستان کابل کې د طب پوهنځي ته داخل سو، او د طب د پوهنځي په دریم کال باندې د شوروي، د پخواني شوروي، د سره پوځ، د تیری او په افغانستان کې د کمونستانو، د خلق او پرچم، د خیانتکارو ګوندونو د حاکمیت نه پس د مهاجرت کولو ته مجبور سو. د مهاجرت دورې د ګوندونو او سیاسي احزابو نه د دې زارۍ په خاطر، او دا چې د ایته متوجه سو چې احزاب او ګوندونو نسی کولای نو د خدمت کولو دوره د پښوان کرامه استثوا، په دې معنی چې دی په ایران کې د مهاجرت په دوره کې د جهادي سازندگی په نامه یو میحات داخل شو چې الته د ډیرو محرومو پرګنو او خلکو لپاره د یو ډاکټر او د یو صحي کارپو په توګه الته خدمت کولو. د جهاد په دوره کې د یو ډیر تکړه مجاهد، یو ډیر پیاوړی قومند او ډیر توانمن مدیر او مدبر عامر د ګردیز په ولایت کې د افغانستان د یو ډیر نیکنام او ډیر پیاوړی ګوند د شهید مولوی نصر الله منصور تر رهبرۍ لاندې دی په ګردیز کې د جبهې د عمومي عامر او قومندان په توګه ټاکل کیږي. د ده مدیریت او د ده د جهاد دوره، اخلاص، شهامتونه او مجاهدتونه دا باید د یو کتاب په توګه وڅېړل سي او ولیکل سي. د ده د ژوند هغه خاص پړاوونه چې له ده نه یې یو استثنایي شخص او کاس جوړ کړی دی زما له نظره، همدغه مختلف پړاوونه او شرایط دی. په جبهه کې یو ډیر قوي عامر، یو ډیر مخلص انسان، یو ډیر با اخلاقه شخصیت د مجاهدینو دپاره او د فارو او د دشمنانو دپاره یو ډیر قوي مجاهد پیژندل کیږي. د جهاد په دوره کې د روسانو د مرمۍ په واسطه دی ټپي شو او د مجروحیت قصه او داستان چې دی د شهادت تر لحظو پورې مخ ته لاړو، دا یوه بله پاڼه ده د شپه ژوند کې. د روسانو مرمۍ د د پښتون کې پاتې شو تر هغه وخت پورې چې دی شهید شو او د جنازې سره په خاورو کې ښخ شو. د جهاد دورې نه پس دی بیرته د ایران خواته را مهاجر شو. زه د دې ټکي یادونه باید وکړم چې دا هغه خاصه جهادي روحیه د دې سبب شوه چې کله به دی د خپل کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته راتله. په ایران کې د عراق د باسي رژیم په واسطه په تفلې جګړه کې دی څو ځلي په دې باندې موافقه شو چې د خپلو ایراني مجاهدینو تر څنګ د جهاد په جګړو په جهاد ډګر ته حاضر شي او د یو ډاکټر په توګه او د یو مجاهد په توګه هلته ګډون وکړي او زخمیانو او مجروحینو او ټپیانو ته خدمتونه وکړي. خاص شرایط چې پر ایران باندې تفلې جګړه کې د ده د ګډون دوره هم یوه بله پاڼه ده چې باید په خاصو شرایطو سره باید وڅېړل سي او ولیکل سي. بیا هم زه د دې ټکي یادونه کوم، کله چې په افغانستان کې شرایط بدل سو او موقتی اداره را رامنځته شوه، د وطن او خلکو ته خدمت لپاره چمتو شو. البته زه د دې ټکي یادونه وکړم چې د جهاد نه پس ایران کې د ده لپاره د پکیټ کې د تحصیلاتو د لوړو تحصیلاتو د ادامې زمینه برابر اسوه. نو د ایران په تهران کې د تهران په پوهنتون کې د طب پوهنځي پایته ورسوله او د ډاکټر په صفت فارغ التحصیل سو، چې په افغانستان کې د تغیراتو پر رامنځته کېدو سره او د موقت ادارې پر رامنځته کېدو سره د دې پر ځای چې دی په ایران کې پاتې شي او عادي ژوند مخ ته بوزي، وطن او خلکو ته د خدمت لپاره رهي سو. په داسې شرایطو کې چې الټرناتو او د امریکا ځواکونه واقفن وو، راغلي وو، خپل وطن او ګردیز ولایت ته شاته چې ورسېدي، د امریکایانو په واسطه دی ونیول سو او د ژوند بله د پام وړ او ډیر خاصه پاڼه او دوره همدغه د امریکایانو په واسطه د اسارت او بندیتوب دوره ده. په بګرام کې او په ګوانټانامو کې د تقریبا 4 کالو په موده دی بندي وو او د ډیرو سختو وحشیانه او بیرحمانه شکنجو، ځورونو او خاصو شرایطو سره مخ وو چې په ډیر مقاومت سره یې هلته مقاومت وکړو. او د یو خاص بندي، د یو ځانګړي بندي په توګه چې د ده په هغه لیکل شوي کتاب کې چې په ګوانټانامو کې د ناویل سویو حقایقو په نامه په فارسي ژبه چاپ شوی دی، هلته د دغه حالات باید مطالعه سي وڅېړل سي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب.
روت پانو ته کتنه
ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزویانی ومني عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی لخبل محترم همکار
علي اصغر عبدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لمه مول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخونو د زینو بهرنی ورځپانو مطالبه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چی در پایه را سره ده ملگرتیا فرصت وره.
دوستانو ده تهران چاپ ده ورسپانو پسر که اول ده اطلاعات ورسپانه را اخلو. ده تهران چاپ ده ورسپانه پخپل ورستی پانه که ده اسلامی انقلاب لمعظم رهبر سره ده عراق ده اشایر و ده مشران ده لدو ده غشتنی پاره خبر رو کرده. ده ورسپانه پوینه لسکونه تن ده اشایر و مشران او شیوخ ده قربان او غدیر ده اخترون و پا مناسبت پا بغداد که ده ایران ده اسلامی جمهوریت لسفیر سره پلیدنه که لحقه سخه غشتنه وکرل چه ده ایراق ده ولسی مشران و ده اسلامی انقلاب ده ستر لار شد حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای ترمنز ده لیدنه زمینه برابر کرده. آقای پا ده لیدنه که پا ایراق که ده ایست ده مبارزه لبهیر سره ده ایران ده اسلامی جمهوریت لمرست و ملاتر قدروانه وکره او دوار اسلامی هیوادونه نبیلیدون که ورونه وباله. ورسپانه په یو بل خبر کې د حماس د غورځنګ د داخلي ټاکنو پایلې اعلان کړې او د مشرۍ په څوکۍ باندې د اسماعیل هونیه د پاتې کېدو خبر ورکړی دی. هونیه له 2018 میلادي کال را په دې خوا د حماس مشرۍ په غاړه لري، هغه د خالد المشعل ځایناستی دی. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا په بحرین کې د اهل تشیع د لوی او وتلی عالم ویناو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي له امام حسین سره د آل خلیفې د رژیم په مخالفت نیوکې کړې. آیت الله شیخ عیسی قاسم د محرم د میاشتې پر نږدې کېدو سره د آل خلیفې له رژیم څخه غوښتنه وکړه چې د امام حسین علیه السلام د ماتم له مراسمو دښمنۍ نه وکړي او له دوګونی چلند او د مراسمو له مخنیوي لاس واخلي.
عزیزانو دا هم که هم ورسپانه ده ده تیران چپ ده ورسپانه هم پخپلا ورسی پانه که ده نره مختلف و پیشو او خبرونو تا این اکاس ور کرده دی. ده ورسپانه په وینا په داسې حال که چه شیخ زکزاکی فقط سو ورزی که ری لزندانه خوشی شوی خود ده نیجریه حکومت ده چرتی تورونو په مطرح کولو سره ده گران قدر مسلمان عالم بیا زل زندان تا واچوی. ورسپانه په دوام کې د عراق د نجبا د غورځنګ د ویان د ویناو ته انعکاس ورکړی چې ویلي د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمي له بایډن سره په خپل ملاقات کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کړی دی. د هغه په وینا په داسې حال کې چې د عراق ولس او د دغه هیواد د پارلمان له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي، خو د دې هیواد ولس مشر د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر جکپوري چارواکي چې د امریکا په ملاتړ واک ته رسېدلي دي د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کوي. ورسپانه په دوام کې د اسرائیل او د حزب الله ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه د صهیونیستي رژیم د یو پوځي څېړونکي ویناو ته انعکاس ورکړی چې ویلي د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په احتمالي نښته کې د جګړې برخلیک به د حزب الله د پرمختللي توغندیو په وسیله وټاکل شي، یعنی حزب الله به په خپلو توغندیو سره اسرائیل له یوې سترې ماتې سره مخامخ کړي. دا ورسپانې په وینا داسې یوه ورځ نه ده چې د اسرائیلو پوځي کارپوهان او چارواکي د حزب الله له توغندیو او پوځي ځواک له مضبوطوالي خپل اندېښنې څرګندې نه کړي.
ایزان واسم د ایران ورسپانه را اخلو. د تهران چپ دغه ورسپانه بیا په خپله بهرني برخه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني وینا او ته انعکاس ورکړی دی. ورسپانه په وینا افغان ولسمشر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له ناڅاپه وتو څخه نیوکه کړې او ویلي په حقیقت کې اوس طالبان د پخوا په څیر تیت او پریک جګړې نه کوي، بلکې موږ له یوې داسې ترهګرې ډلې سره مخامخ یو چې مدیریت شوې توګه جګړه مخته بیایي او په نړیواله کچه ملاتړ لري. هغه وویل زموږ اصلي ستونزه هغه مهال پیل شوې چې نړیواله ټولنه په افغان دولت فشارونه راوست او طالبان ته یې په یو ډول د مشروعیت د اوربخښلو هڅې شروع کړې. خو طالبان باید یاد مذاکرات ته تیار شي او یا هم به د جګړې په میدان کې به له سخت ماتې سره مخامخ سي. د روسپانې په وینا اشرف غني د طالبان په وړاندې د عامو خلکو د پاڅون غوښتنه هم مطرح کړه. یادې ویناوې د افغانستان د ملي جرګې په اصراري غونډه کې مطرح شوې دي. اشرف غني په دغه غونډه کې همدارنګه د جګړې او د سولې په اړه د ملي جرګې له مشرانو سره سلا مشورې وکړې.
عزیزانو، که ستاسو خوښه وي اوس هم زو کابل خواته له کابل چاپېدونکو ډېری ورځپاڼو تر ډېره په ملي شورا کې د افغان ولسمشر د تېرې ورځې د څرګندونو او د جګړې د دوام په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. په سر کې هم هشت صوب ورځپاڼه هشت صوب لیکي وروسته له هغې چې له سولې د افغانانو تمې پرې شیوي د وسلوال ځواکونو اعلی سر قومندان نه یې تمه وه چې د جګړې په اړه دولت خپل دریز روښانه کړي چې دا کار وشو او ښاغلی غني د خلکو د توقع درک ته په کتو سره په رسمي ډول له طالبانو سره جګړه اعلان کړه. په سر مقاله کې راغلی دی ښاغلی غني ژمنه وکړه په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په وضعیت بدلون راشي. د لیکوال په هند که اوسنی امنیتي وضعیت له ژمنې سره بدلون ونه کړ نو په اعلی سر قومندان به د خلکو باور کم شي. د لیکوال په باور د افغانستان ولسمشر له بیانیې د نړیوالې ټولنې او د ملي شورا ملاتړ به افغان دولت له طالبانو سره په جګړه کې بریالی کړي، ځکه له دې وړاندې هم افغان سیاسي مشرانو د دولت له پروګرامونو ملاتړ کړی و. هشت صوب بیا لیکي چې له طالبانو سره روانه جګړه د جګړې لګښته په کتو د دولت او اوسنۍ دفاعي بودیجه کمه ده. د ملي بودیجې په سند کې تعدیل او د جګړې د بودیجې زیاتوالی یوه اړتیا ده. د جمهوری ریاست له دریز د ملي شورا ملاتړ ته په کتو سره تمه کیږي چې د ملي بودیجې په سند کې تعدیل راشي. د سرمقالې په پای کې راغلي له هم طالبانو د سولې کومه طرحه نه ده ارا کړه، نو له همدې عمله عمومي تصور هم دا دی چې طالبانو له دولت سره سولې ته نه دي چمتو.
مسیر ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر غني تېره ورځ د طالبان پر ضد تنده ژبه وکاروله او دا یې هم په ډاګه کړه افغان حکومت د سولې لپاره لوی ګامونه اخیستي. په سرمقاله کې راغلی ښاغلی غني په خبرو کې خلکو ته واضح پیغام و چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به سخته جګړه وي او د ده په وینا د جمهوریت لوري به بریالی کیږي. د لیکوال په اند که څه هم ولسمشر غني د سولې پروسې د نه بریا پړه په طالبانو واچوله، خو دا پیغام هم ورکړ چې د سولې هڅې بې پایلې دي او خلک له جګړې سره مخ کیدونکي دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې خلک د جګړې د دوام او د سولې د ناکامۍ له پیغامه هرکلی نه کوي او نه یې غواړي. لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر او ټول باید درک کړي چې مسله دومره یوازې توره او سپینه نه ده. لوبه پیچلې ده او د سولې برخه کې چې پر طالبانو څومره نیوکې شتون لري همدومره نیوکې پر افغان حکومت هم سته. د سرمقالې په پای کې ټینګار سوي یوازنۍ معقوله لاره چې خلک یې ملاتړ کوي هغه د جګړې درول، خبرې اترې او د سولې لاره ده.
ملي ارمان ورځپاڼه بیا داسې لیکي چې ولسمشر د څرګندونو په اړه د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو غبرګونونه رااخیستي چې ویلي دي اوس چې نیغ په نیغ افغانستان له یرغل سره مخامخ دی د ولسمشر د جګړې غوڅ دریز خلک تاییدوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په خبرو کې تازه څه نه وو، بلکې د لیکوال په اند یوازې له لغاتونو سره یې لوبې وکړې، خپه خبرې تکراری وي. لیکوال ټینګار کوي چې د حکومت په دستګاهو کې د اصلاحاتو اړتیا ده څوک خلک په حکومت باور وکړي.
ایزان وسم را ګرځو بهرنی ورځپاڼو ته. یوراشیا ریویو خبرونې د امریکا د ټاکنو د یو پخواني کاندید او د حکومت د یو منتقد لیکوال پان رال مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې عنوان مقاله لیکلی چې ولې امریکایان نور د بایدن په ادارې باندې باور نه لري. د یوراشیا ریویو خپرنې لخوا په دې مقاله کې لیکوال د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ادارې توندې نیوکې کړې او ویلي دي چې ورځ تر بلې د خلکو د تېرستلو په لټه کې دي. لیکوال زیاته کړی د بایدن اداره په دې وستایل شو چې په افغانستان کې نه ختمیدونکې جګړه پای ته رسوي، هغه هم د سپتمبر د 11 د پیښې په شلمه کلیزه کې. خو د لیکوال په باور امریکا افغانان ځان ته نه پرېږدي چې په خپله خوښه مخ ته لاړ شي. د یوریشیا ریویو په دې مقاله کې لیکوال د امریکا د مرکزي قومندانې د قومندان جنرال کیمپ مکینزی په حواله لیکلي چې ګواکې امریکا به هوایي بریدونه نه کموي بلکې لا به یې زیاتوي. وړاندې لولو کسام امریکا په خپل عسکر راباسي، خو له خلیجه به په افغانستان کې بریدون ته دوام ورکوي.
کلونو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ل عراق د امریکای وطن ګرانو او محترم دوستانو، ل عراق د امریکایي عسکرو د وتلو او پدې اړه د شکونو او ترديدونو ترنوال لاندې اله یو پروګرام سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. هیله ده چې دا پروګرام تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، په وروستیو ورځو کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ترڅنګ له عراق هم د دغه هیواد د عسکرو د وتلو بحث مطرح شوی. امریکا په 2003 میلادي کال کې د عراق له نیواکه وروسته او لڅه د پاسه 4000 وژلو او 2.2 ټریلیون ډالرو په لګښت سره ونتوانېده په دغه هیواد کې امنیت تامین کړي، او په دې اساس په 2008 میلادي کال کې د باراک اوباما له قدرت رسیده وروسته له عراق د امریکایي عسکرو د وتلو موضوع مطرح کړه. البته د امریکایي عسکرو له وتلو مخکې دغه هیواد د 2008 میلادي کال په نومبر میاشت کې له عراق سره یو امنیتي موافقه لاسلیک کړه چې د هغې په اساس امریکا په عراق کې 2 پوځي اډې جوړولی شي. د دغه امنیتي او پوځي موافقې په مانورو او په نورو مادو کې چې په درست سیمې اغیز شیندلې دا دی چې د عراق حکومت حق نه لري د پوځي اډو مساحت یا د هغو لارې وټاکي یا محدود کړي. همداراز امریکایي عسکر ازادي د هر هیواد چې عراق اساسي قانون، حکومت، سیمه ایز او نړیواله سوله، امنیت وګواخي یا ترهګري او ملیشیایي وي، ډلې تحریکوي، هدف وګرځوي، د عراق له حکومت د داسې تضمینونو له اخیستلو وروسته امریکایي عسکر په 2010 میلادي کال کې ر عراق ووتل او په دغه هیواد کې یوازې کم عسکر پاتې شول تر څو د اوباما ژمنه عملي شوي وي. په 2014 میلادي کال کې په عراق کې د داعش په راتلو او د امریکا تر مشرۍ لاندې له ترهګرۍ سره د مبارزې تش په نامه نړیوال ائتلاف په جوړېدا سره کابو 12000 پردي عسکر عراق ته ورغلل چې کابو 70% امریکایي عسکر دي. له دغه وروسته امریکایي ائتلاف په عراق کې د پاتې کېدو پلمه وکړه او همدغه راز په دغه هیواد کې په پاتې کېدو ټینګار لري. دا په داسې حال کې دی چې اساساً عراق د مقاومت د ډلو په همت د داعش په تکفیری ډلې بریالی شو.
په دا ډول مشخصه ده چې امریکا په عراق کې له ځانګړو امنیتي او پوځي حقوقو برخمنه ده او له دغه شتونه د عراق د ګاونډیو هیوادونو د امنیت په تاوان ګټه پورته کوي. د عراق په خاوره کې د سردار شهید سلیمانی د قتل پیښه د دغې خبرې ښودنه کوي. هغه قومندان چې له داعش سره وجنګید او دغه ډلې له عراق وویستله د امریکایي ترهګرو په لاس د جنرل شهید سلیمانی او ابو مهدی المهندس له شهادت وروسته د عراق پارلمان د 2000 کال د جنوري په 15مه د څه د پاسه 120 استازو پښتون سره د پردیو عسکرو د وستلو بل منظور کړ او په دغه هیواد کې د امریکایي ائتلاف د رول په ختمېدو یې تاکید وکړ. د عراق د ملت د استازو د دغه فیصلې په جواب کې د امریکې پخوانی ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه چې که څه هم په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر 15000 ته رسیدلی دی او هم هغه رنګ په کمېدو دی، خو د عراق د پارلمان د بل په تصویبېدو سره به له عراقه ټول امریکایي عسکر ونه وځي او د هغه علت هم په دغه هیواد کې د ایران د احتمالي خوځښتونو مخنیوی دی. ټرمپ ویلی وو چې امریکا د عراق په پوځي اډو کې په میلیارډونو ډالره لګښت کړی دی او که عراق غواړي چې امریکایي عسکر وځي نو باید د امریکې تاوان ورکړي، ګینې له بایکار سره به مخامخ شي. دغه ګواښ د هغه عراق لپاره چې د تیلي عایداتو، صادراتو او وارداتو زیاتره برخه د امریکایي کنسرشیومونو په لاس کې ده جدي او خطرناک وو او په دې اساس د دغه بل د جدي تعقیبونې لپاره په خنډ بدل شو. په دې بنیاد د بایډن حکومت له راتلو وروسته د عراق او امریکې ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو اترو څو پړاوونه ترسره شوي دي چې پکې د عراق وزیر اعظم کاظمی هڅه کړې ده چې د عراق په بهرنیو تعلقاتو کې یو ډول انډول رامنځته کړي چې پکې په عراق کې د امریکې د شتون په وسیله کوم ګواښ ایران ته متوجه وي او نه د امریکې هدفونه او ګټې تاوان شي. د دغو ستراتیژیکو غونډو په 3مه غونډه کې چې په 13 ورځو کې په واشنگټن کې ترسره شوه، دواړه لوري دې نتیجې ته ورسېدل چې په عراق کې د امریکایي عسکرو ماموریت بیا تعریف کړي. د نوي سیاست په بنیاد امریکایي عسکر هماغه رنګ په عراق کې پاتې شي، خو دا ځل نه د جنگ لپاره بلکې د ماموریت به مستشاري وي او یو ډول د عراقي عسکرو روزل به په غاړه ولري. وروستۍ فیصله د امریکایي او عراقي لورو لپاره ګټې لري. په امریکا کې د بایډن حکومت هماغه ډول چې په افغانستان کې وښودله د هغو هیوادونو د امنیت او ثبات په نسبت چې په خپل نیواګرۍ سره د هغو امنیت او آرامښت ګډوډ کړی دی کوم مسؤلیت نه لري. د امریکې نوی ولسمشر هم د خپلو تیرو چارواکو په شان لویدیځې ایشیا ته د ګټو غوښتونکي کتنې لري او اوس چې د لویدیځې ایشیا په کړکېچنه سیمه کې د لشلو لپاره کافي شودې نه ویني، باوري دی چې د دغې سیمې ملتونه او هیوادونه په خپله باید د خپل حکومت ډول والې او برخلیک انتخاب کړي. بایډن هڅه کوي د لویدیځې ایشیا له بلوې ډکې سیمې کې د امریکې د مسؤلیتونه او لګښتونه کم کړي او له چین او روسیې سره خپلې سیالۍ ته متوجه کړي او د عراق او افغانستان په شان په ستراتیژیکو سیمو کې د خپلو ګټو د تعقیبولو لپاره لږ تر لږه ضروري شتون ولري. له بلې خوا د عراق حکومت هم په عراق کې د امریکې او ایران د ګټو او هدفونو له مخامخېدو او مقابلې اندېښمن دی او هڅه کوي له خپل هیواد د امریکې لمسونونکې او پوځي شتون لرې کړي او یوازې د هغه اقتصادي او روزنیز اړخ ته وګوري.
حقیقت دا دی چې په اوسنی وخت کې کڅه هم عراقی چارواکي له اسلامي ایران سره د دوستانه اړیکو غوښتونکي دي او په ځلونو یې ټینګار کړی دا چې اجازه نه ورکوي د عراق خاوره د ایران د امنیت د ګواښلو لپاره په یو ځای بدل شي، خو په عین حال کې په داخلي ډګر کې له امنیتي، اقتصادي، اجتماعي او جوړښت حقوقتی مسائلو او کل ناکل ولسی اعتراضونو سره مخامخ دی او ځان له دغو چلنجونو سره د مقابلې لپاره بهرنی پانګونې او مرستو ته اړمن بولي او له دې عمله له امریکا سره د پراخو تجارتي امنیتي او پوځي اړیکو په دوام پسې دي، لکه څنګه چې په 1990 او 1990 کلونو کې څه د پاسه 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکایي برېښنا، ګازو او تیلو له 15 شرکتونو سره لاسلیک کړل او د 2000 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د 2.2 میلیارد ډالر صادرات او 315 میلیون ډالر له امریکا واردات درلودلي دي. له دې عمله ویلی شو که څه هم له عراق د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره د عراق او امریکا وروستۍ موافقه ښه خبر دی او د ایران په ګاونډ کې د امریکایي عسکرو د شتون د کمیدا زیری ورکوي، خو دغه چاره په پریکنده توګه په سیمه کې د امریکا د نفوذ او لاسوهنې د کمیدا په معنا نه ده. په عراق کې د امریکا په مستشاری شتون دوام د دغه هیواد په امنیتي او استخباراتي نفوذ او د عراق په اقتصادي او حقوقي سیستم کې خنډ اچول هم هغه راز دوام لري.
گرانو محترمو دوستانو، له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې اړه د شکونو شبهو په اړه خاص پروګرام وخت په همدې دی ختمیږي، نو له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، همدې سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.